پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم داسه دیرادو د 12 بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې بلال نبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د سولې د ولسي کاروان لویان سره غږېدلی یو او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب لرو. خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان وژل سوي دي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان په عمري بند محکوم سو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال ته د سوریه په مسله کې خبرداری ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي وروستي 4 کلونه ډېر خونړي وه. موږ په 12 کلونو کې 95 خبریالان له لاسه ورکړي. د خبریالانو د ټپي کېدو څه باندې 100 او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالی 1021 قضیې ثبت سوي دي. خو په خواشینۍ سره د 95 وژل سویو خبریالانو له جملې څخه 35 قضیې د وروستیو 4 کلونو دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی ویلی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره داسې کړنلاره جوړه کړې چې له پلي کېدو سره به د خبریالانو امن، حقوق او امتیازات خوندي سي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حادثې د 4 مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتون کې د چړې په گزار 4 کسان ټپیان کړي وه. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ پر 8 یوه ښځه د هغې خاوند او لور د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د ښځې او خاوند ټپونه مرګونی و. په عین حال کې د هغوی د لور ژور ټاپ هم د هغې ژوند ته خطر پیش کړی و. دغه سړی وروسته د ریلګاډي په تمځای کې د مخدره موادو خپل کاروباري هم په چړې وواهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې 3 کاله مخکې خپل کرونده پرېښوده او هیلې درلود چې په اروپا کې پیلوټ سي. خو په اتریش کې د نشې موادو کاروبار کارول پیل کړل او د څه مودې لپاره بندي سوی هم و. د ننګرهار ولایت د خوږانی ولسوالۍ د کژې بازار په سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږانی وایي چې چاودنه نن سهار د ځای پر ځای سویو منفجره موادو له کبله سوې ده. خوږانی وایي چې زخمیان د تداوۍ لپاره د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګیلا وروفته خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاګانو ترول کې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې لا وروف سره د کتنې په درشل کې شغلي ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په نوم د خرابترین وضعیت د مخنیوي موضوع ده. د سوریه حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. د سوریه په وکلانه کورنۍ جګړه کې روسیه او ایران د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د ادلب په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره به څه باندې 900 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. ممکنه ده چې واشنگتن بل روسیې څخه جرمني ته د طبي غازو د یو پایپ لاین د جوړولو په اړه پر روسیې د بندیزونو ګواښ ته دوام ورکړي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری پرون د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره په مسکو کې د خبرو پر مهال روسیې وغوښتل چې یو مسؤل تولیدونکی ووسی او له خپلو منابعو څخه د نفوذ د پراختیا او بېثباتۍ لپاره کار اخیستل ودروي. د نارت ستریم 2 په نوم د دې پایپ لاین هدف دا دی چې اروپا ته د روسیې د ګازو د اوسني کلنی پایپلاین ظرفیت دو چند کړي او په کلنی توګه یې یو سل لس میلیارد متر مکعب ته ورسوي. د اندازه په اروپا کې د ټول مصرفیدونکي طبیعي ګازو څلورمه برخه جوړوي. دغه پایپلاین چې 1230 کیلومتر اوږدوالی لري د روسیې سرچینې د بالتیک سمندرګي د تر له لارې له جرمني سره وصلوي او د اوکراین طبیعي لاره یوې خوا ته پرېږدي. کرملن وایي چې د دې پایپلاین جوړول د اقتصادي هدف لپاره دي. او د فلورانس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولاینا سواحلو ته رسیدلی دی او د سمندر اوبه یې د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان بې برېښنا سوي دي. ویل کېږي چې د سمندر د اوبو سطحه د 3.5 مترو په حدودو کې پورته سوی چې د ښارونو پر سړکونو یې سیلابونه روان کړي دي. اټکل سوی چې د شدیدو بارانونو له کبله به په راتلونکو ورځو کې د اوبو سطحه 1 متر نوره هم لوړه سي. د دې طوفان په اوج کې د باد سرعت په ساعت کې تر 255 کیلومتر رسیدای خو اوس ویل کېږي چې کم سوی او په ساعت کې 155 کیلومتر ته اټکل سوی دی. د کارولاینا سواحلو زیات ښارونه تخلیه سوي او د جورجیا تر جنوبي سیمو پورې ډېر ښوونځي او سوداګریز مرکزونه تړلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې لوی څارنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی دي. د انتخاباتو په اړه د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي. د سما رایه زما حق په پروګرام کې بیا د ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو.
تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم نه دی چاپ شو.
د سولې د کاروان لویان سره په مزار شریف کې زموږ خبریال شغیدلې.
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته، ولسوالیو ته، سیمو ته سفرونه لرو.
ګردې سبا کله برېښنا رسیږي د پکتیا والی مو پوښتلې.
ورته څنګه کوم مېسه کوم دا شبکه مکملېږي او د ګردې خاريان به انشاءالله ټول برخه برخداري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د 20 ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلی وزارت هم ویلی دی چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسیدلی دي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لویه څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی سرندوالۍ ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو، سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوی سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د موبایل پلاوی خپل کار له 100 ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دې وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت، د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي، د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغې ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ، امنیتي ارګانونو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. ورته وخت کې د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی سارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د عدلیې وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي ازادي راډیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکې اونۍ کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سارنوالۍ د ارتباط جعلي
ده وویل د لوی سارنوالۍ لخوا د جعلي تذکرو په اړه مکتوب ورغلی. البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ورورسېد. موږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ورورسېږي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د ټاکنو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. بلې خوا د بلخ والی اساق رهګزار په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په ټاکنو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. د جمعیت ګوند اجرایه مشر په افغانستان کې روانه ناامني د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین اصلي عامل بولي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ترسره کېدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلي نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. هغه همداراز په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاوي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي له هغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی محمد اساق رهګزر د شهید اونۍ په مناسبت یا د جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطه محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطه محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولي. هوایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل
هر کشور خارجي کې د
ریکه کې هغه بهرني هیواد چې په افغانستان کې زینه فدای او یا په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتې دي هغه تاسو ته سولې نه راولي او گاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دي. په همدې حال کې د هیواد ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهید اونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی
له
مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې
وکړي.
په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمانی بیا آغا
میرمانی من هز رئیس دانشا چه در اینجان دیده با کمیسون
د نظام د اتمیشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
زمرای از ما حق پروگرام په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. او په دې پروګرام کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو، بحث هم لرو چې د انتخاباتو د سټیکرونو د جعلي توپ په ارتباط متخصص کسان شخېدلې دي. خو اوس به سولې ته مخه کړو. د سولې ولسي کاروان غړي له نږدې یوې میاشتې پلي مسله وروسته بلخ ولایت ته رسیدلې دي. دې کاروان شپږ میاشتې د مخه په هیواد کې د سولې د راتلو په خاطر لومړي ګامونه له هلمند څخه اوچت کړل، او د یاد کاروان د غړیو په خبر چې په دې لړ کې هم له لوړ پوړو دولتي چارواکو او هم طالب وسلوالو سره د سولې په باب خبرې کړې دي. د سولې د ولسي کاروان ویان بسم الله وطن دو سره مجیب الرحمن حبیبزی مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې تاسو به سوله راولئ. شاغلي وطن دوست په ځواب کې وویل
زموږ د کسانو شمیر شاوخوا 300 تنه تر رسیږي چې له هلمند تر دې ځایه پورې چې ټول سره راغونډ سوي دي سره یوځای سوي دي. د 300 کسان 40 میلیونه وګړو ته سوله نه سره وستلای، یوازې دغه 40 میلیونه کسان ته د سولې انګیزه ورکوي، هغوی ته د سولې فکر ورکوي، هغوی ته دا وایي چې که غواړو له دغه اوسني حالت څخه راووزو، که غواړو چې دغه پردی جګړه له منځه ولاړه سي، نور باید تاسو راپاڅئ، تاسو راپورته سي چې دا جګړه له منځه ولاړه سي.
په دې لړ کې تاسو د مخالف لور سره هم کتلی دي، مثلا د کابل تر بلخ د دوی جواب او د دوی خراغلاس څډول
له هلمند تر کابل چې موږ راتلو په لار کې موږ لکشت پړو طالبان سره خبرې کړې دي، له هغوی سره کښېنستلې یو، هغوی هم همدا ویلي دي چې تر څو پورې به موږ په خپلو کې سره وژنو، نور جګړه د حل لار نه ده، باید موږ سوله وکړو. هغوی ویلي دي چې که مخ ته زو هم وژل کېږو، که شاته زو هم وژل کېږو. له کابل تر بلخه موږ له طالبان سره داسې نه دي لیدلي چې له هغوی سره خبرې وکړو. کله چې موږ بغلان ته راورسېدو، اوازې پسې زیاتې شوې په ټولنیزو رسنیو کې چې دا نیکلسني حرکت ته دا د امریکا پروژه ده، یعنی موږ ویل چې موږ خپلواک او لسیو. په همدې خاطر چې طالبان ته دا شی په ثبوت ورسو، د طالبانو سیمه ته ولاړو. ډنډغوري کې مو شاوخوا 15 کیلومتره د طالبانو په سیمه کې تګ وکړ، همدا مو شار ورکاوه چې جګړه بس ده، نور موږ جګړه نه غواړو، موږ سوله غواړو. طالبان چې کله راغله شاوخوا شل تنه ول، هغوی سره چې خبرې پیل کړلې، لومړی هغوی تشدد کاوه، بیا وروسته مشران راغله، هغوی د کښتپوړو طالبانو پر تشدد او پر شکنځلو پر بیا بی باندې بخښمو غوښتل. خو خبرې چې موکړې موږ هم دا وویل چې تاسو ادعا کوئ چې موږ د نیکلسن یا د امریکا پروژه یو، که تاسو ثبوت په لاس کې لرئ زموږ غاړه ستاسو یا چاړه.
طالبان څومره لیواله وو چې له دغه بهیر سره مرسته وساتي او دې ته متعقد شي چې نه کزمینه مسایل وی کنه دوی خبرو ته سر کې.
له هلمند تر کابل چې کم طالبان موږ وکټله، هغوی سخت لیوال وو چې په افغانستان کې سوله راسي، جګړه له منځه ولاړه سي، هغوی زموږ د حرکت ملاتړ کاوه. کله چې موږ په ډنډیغوري کې طالبان سره مخ شو، دلته دغه طالبانو یوازې د جګړې پر برخه ټینګار کاوه. همدا ویل چې تاسو باید وسله پورته کړئ، څنګه چې موږ وسله پورته کړې د جنگیزو، تاسو باید داسې وجنګیږئ.
تر ډیره ستاسو دغه بهیر ته ځینې کسان د شک په سترګه ګوري، او څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده یوه پروژه یې بولي. خو فکر کوي له دې سره چې طالبانو ترمنځ دوه ګونی فکر موجود دی، او په ځینو برخو کې ستاسو دغه بهیر مثبت ځوابونه د ځینو سفارتخانو او بهرنیو ډیپلوماتیکو بنسټونو لخوا هم په کابل کې نه درلوده، نو دغه ستاسو اقدام په څومره مثبت تمام شي او وتوانیږي چې سولې ته لومړنۍ زمینه مساعده کړي؟
لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د سولې غږ انعکاس اخلي، او په پراخه کچه نړیوال هم دې ته لیوال دي چې نور په افغانستان کې جګړه له منځه لاړه سي، سوله راسي. دا ښه ګام دی، لومړی ځل دی چې تاسو پېښه کیږي. که څه مخته ولاړ سو، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې اوربند اوسو، او زموږ د پریکړه لیک لومړی ماده همدا و چې د جنګ ښکېل اړخونه باید اوربند اعلان کړي. په لومړي ځل موږ دا اورو چې په قطر کې طالبان او امریکا مخامخ سره کښېنستلي، او والته خبرې کړې دي، ځینې مسایل مطرح کړي دي، هغوی ته حل لار ټاکلې ده. لومړي ځل دی چې افغان حکومت طالبان او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ اعلانوي. لومړي ځل دی چې افغان حکومت طالبان او نړیواله ټولنه دی موافقه تر رسیدلې چې په دوبۍ کې او په ازبکستان کې طالبان د سیاسي دفترونو پرانستل سي. په مخ کې دا شان نه و، لکه چې د حرکت را پیل شوی دا شان را منځته سي ویډیو بل دا چې د سولې ژغ هر افغان اوس په درګه کوي.
د پیل شوی حرکت پایله به بلخ ولایت وي که نور هم حسب به دې برخه کې ترسره شي او دا بهیر به وګرځي؟
موږ چې حرکت له وېسې می بلې سیمې ته پیلوې یو نقطه ټاکو، له هلمند څخه متر کابل نقطه ټاکلې و، له کابل متر بلخ یو نقطه وټاکله، بلخ تر ورسېدو زموږ پلې حرکت یا لسپش حرکت همدلته پای ته ورسېدې. نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو، خو هغه وروسته پلانو چې لومړی له کوم ولایت له کومې ولسوالۍ څخه راپیل کړو.
د سولې د ولسي کاروان ویان، بسم الله وطن دوست. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله رااخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریې او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د مسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د خپلو احتمالي خبرو نور جزئیات هم روښانه کړي.
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی دی، وویل چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډي پي سره په خپل نننۍ مرکه کې وویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیا ویران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی او د لویدیځو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره دوی تر اوسه پورې هم د دمشق ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 9 لکه پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای به له لاوروف سره پر همدې موضوع واضح او روښانه خبرې وکړي.
بله، په ادلب کې له احتمالي پوځي عملیاتو مخکې هم د روسیا لویدیځو هیوادو اړیکې کړکېچن و، داسې لښته چې د دوی په اړیکو کې بهبود راشي.
د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د ګڼو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف ویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یوه مرکه کې ویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکیچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی د ده په وینا ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف وویل لویدیځو حکومتونو په تېرو 2 کلونو کې د روسیې د کلابندولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته هم چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنگټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښېګڼې د هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف وویل چې روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی. نو تر اوسه پورې لاوروف په دغو دوو برخو کې چې جرمني ده او متحد ایالات دي د لویدیځو هیوادونو سره په اړیکو کې د دومره پرمختګ خبره کړې ده. دا چې د نورو لویدیځو هیوادونو په تیره له انګلستان سره د مسکو د اړیکو په اړه به وروسته روسي چارواکي څه وایي، ځکه چې د په دې وروستیو کې د انګلستان او روسیې اړیکې د یو روس پخوانی جاسوس د وژلو د قضیې پر سر خورا ترینګلې دي او ګمان نه کېږي چې روسی چارواکي به د انګلستان په برخه کې چې د لویدیځو هیوادونو یو مهم حکومت ده دغه په برخه کې بم همغومره انعطاف خوښي لکه چې له جرمني او امریکا سره اړیکو کې خي
تکل سب مننه له به خبرتي او روسته به واوري چې د ګردیز شرط به کله برښنا رسي
ویوا لا لیبرتا
بو سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تسلیم کردیم
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز شهر کې د برښنا شبکې د لین قصولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي رادیو ته وویل د افغانستان برښنا شرکت سره د ترسره شوی قرارداد لمخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برښنا په دوو پړاوونو کې ویشل کیږي په دې اړه تفصیل د اصل زازی پورا پورک
کابوش پک میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برښنا سب سټیشن پرانیسته وکړه خو د ګردیز ډیری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برښنا بې برخې دي تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برښنا څخه کار اخلي ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅیرمه سیمو 10,000 کورنۍ له برښنا څخه برخمن شي پکتیا والی ښاغلي شمیم خان کټوازی د وګې په 28مه په ګردیز کې د برښنا شبکې د لین غځولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
په لومړي سر کې همدغه قرارداد د 10,000 کورونو لپاره د دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره د سیاغه مرکز ټول مکملېږي او د زورمه توامه د باخواته موځي په راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برخه برخوردار شي
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسول ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي
د ګردیز کې د 2000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2000 پای نسپړې د 5000 پای څخه د ورځې د اویو پای په اندازه دلته نسپېږي او ان شاء الله د نږدې وخت کې
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالۍ وزي زدران شواک او ګرد څېړی کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لیږدونکو لینونو غځولو چارې هم روانې دي
د خلص د سب سټېشن کار 95% تکمیل دي او افتتاح ته انشاءالله نږدې دي د لین مسیر هم د کشکولو کار جریان لري او 1 کیلومتر هغه هم تمدید شوی دی د نور باقی مانده کار لین تمدید هم جریان لري او د رد پر هم د توزیع بعد د 5000 کورو لپاره دوه ګروپ توزیع شوی دی کار شروع دی او انشاءالله په خپل وخت سرته ورسیږي
وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه د پکتیا ډېری پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیواله وو خو ښار ته د برېښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
له پکتیا به کرکټ ته مخه کړو د کرکټ د اسیا جام په اړه له اسمت څاروانه واوري
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای دی په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ وي د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یوریزنیو سیالیو بشپړ غړي توپ نه لري
ستاسو لا پیغامونو
زنه قامت هم دروازګان د ولایت د گیزو د ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی څخه مول د گیزو په ولسوالۍ کې د هلمند پر ورو باندې یو په دې چې وکړ کېږي شروع دي یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به په باندې دا غو موږ ټول ولسوالۍ د کلی د ولایت پورې د غو ولسوالۍ ته جې سخت اړتیا لري او موږ لاري چې فرلی شي ورودون راډي چې موږ لاري باندې شي د دروازګان د گیزو د ولسوالۍ خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول د غفلا سخت مشکلات ګاري نو زما اشرف غنی ته یا د دغه مشوته یا د کار کوونکو ته هر څوک د خپل کارګر دی هر څه د خپل مشریه په غرد نا غوښه دا خایسته چې د موږ د گیزو د ولسوالۍ د علم د پلغم دی خو شه زه د لوګر ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړ کونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي لکه ریاضر ولسوالۍ نه خروار ولسوالۍ نه دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغو ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار راته خلاص کړي. صحیح ده قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي وټلو کرداره پیسې را سره نشته بې خرچ یو هرې صوبې ته چې واک صوب الله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅ څوک یم نه کوي. خدای دې وکړي چې افغانستان لوړ پوړو چارواکو دما غږ اورېدلی او د موږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.